اد ماسپخین لدو تر څلورو بجو
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورئ، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تادامي چې امامت نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په شبرغان کې چارواکي وایي چې د شیرزاد انورو په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر نیولی دی. دا کس په درزاب ولسوالۍ کې نیول شوی دی او دغلته یې د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په یو جومات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ډیر شو تر لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خنثی کړی. په دې موټر کې د ازادي راډیو د یو خبریال فرهاد شینواری په ګډون څلور تنه خبریالان سپار. او په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا پیښه پرون د تورې بحیرې په غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وایي د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانه ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه عجزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید سترې کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستی هوایی برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یوولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوی دي.
دا په کورولا موټر کې په ځای شوی او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مرکوش میته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړی دي. خو په تور باندې څوک نه نیول شوی، پولیسو اطلاع کوونکی تښتیدلی و.
دا یادونه ورده چې څمود مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرامه چرس په رودات ولسوالۍ کې نیولی وو. او د ونی ورستی پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرامه نشه مواد په تور 3 تنه نیولی دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د 3 کسانو 10 کیلوګرامه نشه مواد له اندرا بولسوالۍ څخه پولی خمرې ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی وچی د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اتکلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو او همغې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جماله خدای دې ځواني مرکه، زما د سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشې موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشې موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشې موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشې موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمانداني وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشې موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشې موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشې موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشې موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته تقاضا بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشې مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کېږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشې موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات تر سره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشې موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت او نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلې.
عبدالله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور اوروه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولې دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
محترم موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دام و چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دې نه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 څخه تر 1500 لابراتوارونو له جملې څخه ده. چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي، او تقریبا درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځوي سي. په افغانستان کې خوتنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوې ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې جنیوا سره لپاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښ پیدا کی کې نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کوته نه
وږي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورس پروازي د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یو لک تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې موتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه کړندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس مرا که بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کاله مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نااهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په
شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن سوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یونی
م میاشت چې مې شیشه وڅکول، ښوونځی مې پرېښود. هر ځای چې به کېناستم، ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی مې پرېښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي. له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفت گفت شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل ترڅو چې پودر څکوي خپل شیر نه در بخم. خو انځای می پری خود هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم، ملګرو به راباندې خندل، ویل به یې ته پوډری شوی او ما به هم سر ښکته واچاوه او روان به شوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو تر څنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلی.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شي د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا ویر ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې باید اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دواړه ولاده په عموما، یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس اوریدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط را مسته کې هغه کوم مواد دي؟
چارز دی، هیروین دی، تاریاک دی، کریستال د شیشه چورته وای، موروفین دی، ځنه ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې خلی، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخ کې د خوب راوړون کې دواګان دي، د زیپم شو، الپرازولم شو، تری مادول دي، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځین ځوانان حتی مالی دلی چې باغی موتاد دی، هغه ځنته وای ټابلیټ کار پیدا شوی دی. خو همدغه بایس کې چې احتیاط را مسته کې
ته احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې یو انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري، دوچار نه وي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته وایي په انګلیسي کې، جبري یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې نه خپل روزمره کارونه یا زندگی مخته ویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې یې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدرو احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تېروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
آیا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې د هغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کړو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دا نښې علامې موږ وښودې او معتاد راځي وایي چې زه په هېڅ موادو اخته نه یم، ظاهري لباس یې جوړ وي، فزیکي حالات یې ښه وي، رواني حالات یې ښه وي، مثلا کور کې ورباندې فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې دپاره ورقه ورکوو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وایي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولې مقدار یې نه معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اورېده او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسي چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو او له درې کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د ده له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 8 کاله دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اول ورځ مې تریاک نه شروع، بلاخره آسته آسته تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشه مې درې کاله کې ټول د کابل ښار ډک دی، هر چیرته چې راشي هم پوډر دی او نشان دی، هر شی پیدا کیږي، پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي. ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتل، بس هماغه مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت راتګ نه دی، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دی. مور خو مور دی، مور په هر څه پاتې نه پوهېږي او مور مې بیچاره ډېر تشویش کوه، ژړلې دي راته. دسترخوان کې ډوډۍ ورکوي بي، داسې یو بې برکته شی دی، داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو، او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې څه وایې، څه وشوې، څومره پیسې در سره یې، هغه مصرفېږي، زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي، په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکې کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې حالت مې ډېر خراب و، رښتیا عضله مې تور دي، نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بد یو شی دی، خماری په حالت کې سړی داسې لکه مړ، لار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په داخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ماته امنیت نه راکوه. مهم شی چې دی اعتبار دی، سړی چې یو وار اعتبار دلاسه ورکړي ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډري شي، انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي، کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلوده اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چه راته پاتې نه شو، نو ژوند دې رانه تباه کړ، ستړی شوم د دغه ژوند. سړی چې خمار شي په هېڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړای چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکړي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر سکي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخې تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینساره ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو، دلمر لکو میخوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی. السلام علیکم، ترور چنگه خی؟
و علیکم سلام، ترانزده شا چه ده تندهی ده کل کمزویا
جونده واسه تروری.
تر ازا دغا توشک بنده کینه
سیده دلو ده تروری منه ناخر سی.
جمال زویا، په دې بکس کې چی شی دی؟
خنده دې بکس کې سبا ورسته درته وکم، اول تخپل کې سره تا وکا، وای چې له خیره سره هندستان ته روانه ای.
هو زویا، هندستان ته ځم له خیره سره.
خیریت خوبه ای، هندستان کې څه کوي؟ لکه چې میلې ته ځې؟ ها
دغه میله می دې سی زویا، په دې سپین سر میله څه کوم، ناروغه یم.
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره ای؟
تو خو خبر یې چې انوار زوی می په هندستان کې محصل دی.
نو په لاره کې به څوک در سره ملګری؟
د لارې ملګری نه لرم، خدای مې مل دی.
بس خاله جان، خدای دې په خیر ورسوه، انشاءالله چې هلته د علاج کیږي. ښه، دا راته ووایه چې د طیارې ټکټ دې کړی و که نه؟
نه، ټکټ سبا ته له خیره کوم.
بس خاله جان، ټکټ دې په ما شو.
نه زویه، ټکټ زه په خپله اخلم، پیسې لرم.
پیسې دې له ځانه سره وساته، د علاج لپاره ځي، داسې نه یې چې کم خرچه شي. اوس دا راته ووایه چې داسې یو ښه کلک بکس دې د سفر دپاره پیدا کړی و که نه؟
هو پیدا کړی مې دی. نوریه لورې؟
بله مور جانې.
لورې، تا هغه زما د سفر بکس راوړه.
سمه ده مور جانې، دا دې راوړم.
خاله جان، انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعت هم تیر شي. هندوستان ښه د میلې ځای دی.
میله په بلا وهم، مقصد سې جوړه سم.
ها دا دې مورې، بکس مې راوړه.
وای ترورې، هندوستان ته همدغه بکس در سره وړې؟
ولی خان دی، په دې بکس څه شوي دي؟
دا بکس د دومره لرې سفر وړ نه دی، تر هوایي میدانه به د رسېدو نه مخکې شکېدلی. خارجي سفر خو ډېر کلک بکس غواړي.
نو زه څه خبره وم، تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی.
خیر، اوس غم مه کوه، دا دی ما بکس درته راوړی دی، خپل ټول کالي دې پکې واچوه. خو کله چې له هغې خوا راځي، نو دغسې یو ښه کلک بکس ځان ته پیدا کړه. ته ودرېږه، زه بکس درته خلاص کړم. دا له تورته وګوره، دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی.
په دې بکس کې دا کالي دي چا دي؟
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی. کله چې هلته ورسېدې، دی به مخکې له هوایي میدان ته راغلی. دا بکس به هغه ته ورکې. هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی. په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ.
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه، زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی.
ترورې، هر څه به خدای اسانه کړي. ښه، خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده. هلته چې ورسېدې، خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکې.
خیر اوسې زویه، خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که. بیروبار دی دا میدان هوایی کې.
اجانۍ، بکس راغه چې تلاشی کم.
سمه ده، ته ودرېږه چې زه بکس خلاص کم.
نه نه، خلاصول نه غواړي، پر دې پټۍ کېږده، ماشین یې خپله تلاشي کوي.
سمه ده، دا دی کې مې خود.
ته د پټۍ هغه سر ته ورشه چې بکس د تلاشي شو وایخله.
سمه ده، ورځم.
اجانۍ، ته صبر دې خوا راشه، دا بکس تا خپل دی؟
هو زما دی. ولی
ته په دې سپین سهار قاچاق کوې؟ ها
زه پوی نه سوم، د چه شي قاچاق؟
قومندان صاحب.
نازو جانې، وایه څه خبره ده؟
په دې بکس کې هیروین دی. دا دی، ته یې وګوره.
بکس د چا دی؟
د دې بوډۍ دی چې تا ته مخامخ ولاړه ده.
ښه ښه، بوډۍ تا هم د هیروینو قاچاق کوې؟ ها
قومندان صاحب، دا بکس ما ته بل چا راکړی، زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی.
اوس دا خبرې پرېږده، دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي. نازو.
بله قومندان صاحب.
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه، زه هم درځمه درپسې.
سمه ده، دا دی قومندان صاحب.
ای خدای جماله، خدای دې ځواني مرکه، زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل، دومره ناروا هلک وي. ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې، تا خو زما په بکس کې هیروین پټ کړی و. خدایا، خدای دې مخاده وه، خدای دې ځواني مرکه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
دیا یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.